ماشاله ډیو دازم تاسو کوربه سره الله مومند په خبر کې د شپې 11 بجې شوی په دې خبري غړي کې راپور نه لرو خو تر هڅه مخ کې درته را دي سات خبرونه ولا دکوم مبهدم خبرونو سر ټکی د طالبانو او پاکستان حکومتي چارواکو تر پریکړې وروسته ټرکونه پر تورخم تګ راتګ پیل کړی. منظور پښتین له نړیوال ټولنې غوښتل چې په پاکستان کې له بشري حقوقو د سرغړونې په اړه سمدستي اقدام وکړي او د روسیې ولسمشر وایي تر ډېر شو ورځو پورې اوکراین کې د انرژي په انفراستراکچر بریدونه دروي. او زه خبرونو تفصیل د پاکستان افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه نن خلاصه شوه. په تورخم کې د کسټم یو چارواکي صدیق اکبر مشال ډوتول چې نن مازیګر دوه ګاډي له پاکستان افغانستان ته په تورخم دروازه واختل. تر دې مخکې په ننګرهار کې د طالبان د حکومت د والی بیان د قاضي مولا عادل په یو ویډیوي بیان کې ویل چې له پاکستان سره پریکړه شوې چې د مارچ پر 19 پر هغه لاره تجارتي مالونه او ناروغان تللی شي او د مارچ له 21 څخه به ور د ټول مسافرو د تګ راتګ لپاره خلاص وي. بلخ په تورخم کې د پاکستان یو انتظامی چارواکي د خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ډوتول چې د مارچ 15 د دواړو خواو د چارواکو ترمنځ تر بریالیو مذاکرات وروسته د تورخم دروازې د خلاصېدو پریکړه وشوه. بلخ د خبر د کاروبار او سند د خونې یو مشر جواد کاظمی مشال ډوتول چې د لارې ترل کېدو له کبله ورته لوی مالی تاوانونه اوریدلی دي.
تاوان خود ٹریڈرز دی غریب خلق دی ٹیکسی والا شو غریب مریضان دی غی مسئلہ دا او زمون چه کم ورکرز دا خوا کار کول لتلی افغانستان سائیڈ ریبلیٹیشن ڈیلی ویجز والا دی دا غی مسئلہ چه غی واپس کور تا راتلل اختر لپارا نو دا ټول پساو شوی دی.
پاکستانی امنیتی چارواکو د فروری پر 21 تر هغه وروسته د تورخم دروازه وتړله چې په وینا یې طالبانو په ممنوع سیمو کې پوستې جوړولې خو طالبان ټینګار کوي چې په خپل خاوره کې تاسیسات جوړول. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین له نړیوال ټولنې غوښتي چې پاکستان کې له بشري حقوقو د سرغړونو په اړه سمدستي اقدام وکړي. نوموړي پرون په جنیوا پریس کلب کې د بشري حقوقو په اړه یو کانفرنس ته په خپل ټلیفوني وینا کې ویل چې ترهګرۍ د نړۍ امن ته ګواښ دی چې لمنځه وړلو لپاره یې امریکا لویدیزو متحدینو د کال 2020 رهیس سے جګړه کړې چې مرکز یې د افغانستان او پاکستان د پښتنو سیمه وا. د پی ټی ایم بنسټګر تور پورې کړ چې پاکستان د خپل ستراتیژیکي ګټو لپاره له دغه اتحاد څخه ناوړه ګټه پورته کړې او د پښتنو د بشري حقوقو څخه یې جدي سرغړونه کړې. منظور پښین ویل چې په زور په ځمکو د قبضې جبري له درکې موري عدالت وجنو او پښتنو د ټولنې د بربادۍ لړۍ وس هم روانه ده او باید نړیواله ټولنه په دغه سندستي اقدام وکړي. منظور پښین دا سرګنور په داسې حال کې کړی چې بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې امنیتي وضع خراب ده، وسلوال بریدونه ډیر شوي او د پښتنو ټولنه د اقتصادي بحران سره مخ ده. بلخ په اسلام آباد کې پرون د قومي امنیت د پارلماني کمیټې په غونډه کې د ترهګرو بریدونه غندنه شوي او پر ضد یې د مبارزې هوډ څرګند شوی. د بلوچستان په پښتون میشته جوب ضلع کې له ډیورنډ کرښې سره نږدې د ځمکلاندې بم په 14 کې یو پوځي افسر او یو سرتیری وژل شوي. د امنیتي سرچینو په وینا د مارچ په 13 ماښام مهال له جوب ښار شاوخوا او 1 کیلومتر لرې په مالوی سیمه کې پر یو ماین سروي وخود چې لوجې 14 وشوه. سرچینو د نوم نه خوولو په شر د مشال ډیو په ګډون رسنیو ته ویلي تر 14 وروسته د میجر سات په مشرۍ د فرنټیر کور ځواک یو ډله د پیښې ځای ته روان شوه چې په لار کې د یو بل ځمکلاندې بم 14 ښکار شوه چې پکې نوموړی او یو سرتیری سخت ټپیان شول. دی وایي دواړه سرتیری سمدستي د جوب هسپتال ته ولېږدول شول خو هلته یې سا ورکړه. د 14 ذمهواري لا چا نه ده منلې. دا په داسې حال کې ده چې بلوچستان کې په وروستیو کې پر امنیتي سرتیرو حملې زیاتې شوې. یوازې تېره اونۍ د کوټې، بولان او نوشکي په ګډون د صوبې په ډېرو برخو کې وسلوالو بریدونو ګڼو سرتیرو ته مرګ جوب لاړولی. د خبر پښتونخوا انتظامی چارواکو د بر جنوبي وزیرستان او ټانک په یو شمیر سیمو کې د مارچ پر 19 ګرځبندیز یا کرفیو لګولی وه. د بر جنوبي وزیرستان او ټانک انتظامی مشرانو د مارچ په 13 په خپرو شوو اعلامو کې ویلي چې ګرځبندیز د مارچ پر 19 د سهار له 6 څخه د ماښام تر 6 بجو پورې وي. د بر جنوبي وزیرستان انتظامی مشر امجد معراج ویلي چې د عزیز آباد سیمې له سړک څخه تر سروکۍ جنډولا سړک له سپین جومات تر اسمان منځه لدی مکین سړک او ل بیبی رغزی سړک تر جنډولې به ګرځبندیز وي. بل خو د ټانګ زمي مشر محمد شعیب ویلي چې د مارچ پر 19 بعد ټانګ ضلع له کول کلا سیمې څخه تر منځي خرګي او کړیوام او جنډولی سیمې پورې پر همغه وخت ګرځبندیز وي او د ډبرې سیمې بازار به اهم بند وي. د اعلامیې له مخې د ټانګ ضلع کول کلا سیمې څخه تر ګومل ګردوبي او بیا تر واڼه سړک به لارې د خلکو پر مخ د تګ راتګ لپاره خلاصې وي. انتظامي مشرانو زیاته کړې چې یو ورځنی ګرځبندیز د امنیت په موخه اعلان کړي، خو د سیمې ځینو اوسیدونکو مشاله ډو ته وویل د ګرځبندیز له امله یې مشکلات زیات شوي او باید حکومت د امنیت لپاره اقدامات پورته کړي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره په ټلیفوني خبرو کې منلی چې تر 10 ورځو پورې د اوکراین د انرژي پر تاسیساتو او بې بنا بریدونه دروي. دا بشپړ اوربند ته د رسیدو لپاره یو اقدام ګڼل کیږي. دا درې کاله مخکې پر اوکراین د پراخې حملې له پیلولو راهیسې د روسیې له لوري لومړی امتیاز دی، خو بیا هم د ټرمپ له دې هدف سره برابر نه دی چې غواړي سمدستي ټوله جګړه ودرېږي. اوکراینی ولسمشر ولودیمیر زیلنسکي د دواړو مشرانو ترمنځ د مارچ 14 پر خبرو نه هیلي ښوولې ویلي چې داسې ښکاري چې پوتن سولې ته لیواله نه دی او جګړې ته دوام ورکول غواړي. سپینې ماڼۍ په بیان کې ویلي چې ټرمپ او پوتن سلا شوي چې سولې ته د لارې د هوارېدو لومړی اقدام د انرژي پر تاسیساتو او انفراسټرکچر د بریدونو درول دي. او تر دې مهال مشال خبرونه مو له مشال ریډیو واوریدل. تاسې زوږ خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري، د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وايي هیواد یې د هر قسمه ترهګرۍ له منځه وړو خپل کلک هوډ تکرار کړی.
دہشت گردی کو اس کی تمام شکلوں میں ختم کرنے کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا.
په خیبر پختونخوا کې د معدنیاتو مالکان او ٹھیکیدارانو ټولنه وایي وفاقي حکومت د دوی وړاندیزونه نه دی منلي.
نو دی مونږ ټول تجاویز دوی ریجیکټ کړی دي. د مې ایون چې د منرل ډپارټمنټ کوم تجاویز ورکړي او هغه ریجیکټ کړی دي، نو دا خو دوی د منرل وسایلو باندې قبضه کولو کوشش ده.
او د خبر پختونخوا حکومت د پیښور له شتمنو سره یو ځای یو پروګرام پیل کړی چې مقصد یې په نشې روغ د کسان عادي ژوند ته ستنول دي.
دغه کم د نشې خلک چې کم دي، دا به صوبایي حکومت باقاعده تو باندې خپل خاندانو ته حواله کوي. په دې لړ کې د روزګار ورکولو چې کوم اقدام دی، دې ته عملی جامه ورکولو لپاره یو مانیټرینګ کمیټه اعلان هم شوی دی.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال رادیو سره اوسې. او وسم د خبرونې لومړی موضوع دونکو څنګه تاسو خبرونو کې اهم وردل چې د تورخم د لارې د پرنيستل لپاره د ډیورنت کرخې د دوړو غاړو د قومي مشرانو او تجارانو جرګې خبرې پای ته رسولي او فیصله شوی و چې د لار به بند نه پاتې کیږي. دغه راز دغه لار خلاص کړل شوی ده. او زه هم تاسو ته بیا ووایم چې د تورخم دروازه د پرورې له 28 څخه د مورچلو جوړولو پر سر د راولاړې شوې لانجې وروسته د پاکستان په وزو ترله، خو وروسته د دوړو غوړو قومي مشرانو پکې جرګې وکړې. پر دې اړه خبرې کوو په سیمه کې له خپل خبریال فرهاد چینواري سره چې همدا وخت موږ سره د ټلیفون د لاره غلي. فرهاد، ستړي مشه یو څه معلومات لري.
مننه اسرار، تاسو په خیر. دا څه چې پاکستان په وخت خوښه څلورنیم بجې یعنې د مارچ په 19 نیټه باندې دوه گاډي په تورخم دروازه افغانستان ته واوړېدل. په تورخم کې چې کوم د کسٹم اپریزمنت افسر دی صدیق اکبر، هغه سره زما خبرې وشوې، نو دوی مشال ریډیو ته تایید کړه چې دوړ خو چارواکو ترمنځ د کامیاب مذاکراتو نه پس او باقاعده ډول باندې نن دغه مال وړونکي گاډي افغانستان ته وړي او د دې لپاره یو مخصوص ترتیب چې کوم دی دا ټاکل شوی دی. یعنی نن د مارچ په 19 نیټه به یوازې کارګو گاډي په وقفې سره پردي او تورخم په دروازه به افغانستان ته وړي، خو بیا نن د مسافرو ته او دایمي ناروغانو ته اجازه نشته چې دوی په تورخم دروازه افغانستان ته واوړي. لیا پاکستان ته راوړي څوک پرې هغوی دپاره بیا د مارچ یوویشتمه نیټه ورکړل شوې، یعنی د مارچ یوویشتمې نیټې نه به بیا عام مسافر او ورسره دایمي ناروغان چې کوم دي دا هم کړی شي چې د دروازه باندې سفر وکا.
سم فرهد، دا هم راته و چې دغلته کې خلک څومره خوشاله دي او کله په دې هم خبرې وکړي چې څومره توانونه خلکو ته وښتل بیا هم د دغلارې بندې دوله وجه.
دا څه چې لمړی به دې خبره وکړو چې خلک ډېر زیات دې ته لیواله وو په انتظار چې دا تورخم دروازه خلاصه شي، نو نن چې کله هم ماسپخین مهال دغه تورخم دروازه سره دواړو خواو چارواکي سوداګر ترانسپورټران دوی سره را نږدې شول، یو بل ته دوی غاړې ورکړې، یو بل ته ګلونو چې کوم هارونه یې غاړه کوي دا هم واچولې، یو باقاعده چې کوم سوداګرو هغوی یو بل له مبارکۍ ورکړې چې دغه تورخم دروازه نن خلاصه کړل شوه. دواړو خواو ته چې څومره هم چارواکي سوداګر ترانسپورټران را جمع وو دا ډېر خوشاله وو او یو بل ته دا مبارکۍ ورکړې او بس دغه دروازه چې کوم دی په ترتیب وار خلاصه کړل شوه.
ها، او تاوانونو په اړه هم څه معلومات شریکې منلې وي؟
تاوانونه خو داسې ده چې د تورخم په دروازه چې دا پاکستانی چې څومره مصنوعات دي اکسپورټ دی یا ترانزټ مالونه دي دا د ورځې په حساب څه خواوشه 800 گاډي به په دې لار باندې وختل او دا څه ویشت ورځې وشوه چې دغه د تورخم دروازه تړل شوې وه. نو دې سره سوداګرو سره چې موږ خبرې وشوې نو دوی ویل چې نه یوازې دا چې سوداګرو ته د ورځې په حساب باندې په اربونو روپو یا ډالرو چې کوم دی دا نقصان او زیان روان دی، بلکې دواړو خو حکومتونو ته د محصولاتو په مت کې هم ډیر زیات تاوان ورسېده.
سم، ډیر زیات من اساسینا فرحات شنور وو د مشلډیو خبريال تاسو معلومات درکول چې د تورخم دروازه د نن د ناروغانو او د غرازه د کوم ترانسپورت ته د غي پر وړاندې خلاص شوی دا دوه ګاډي هم افغانستان ته اوختی دي.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو.
اوس راځو یو بل موضوع ته. د پاکستان د قومي سلامتي په اړه د پارلماني کمیټې غونډه د قومي اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق په مشرۍ کې د مارچ په 13 وشوه. په غونډه کې د ترګري د ختمولو هوډ څرګند شو، د وسلوالو د مرسته کوونکو او په ټولنیزو رسنیو د دوی په حق کې پروپاګاندا کوونکو خلاف هم د ګامونو پورته کولو غوښتنه وشوه. په غونډه کې وزیر اعظم، پوځي مشرتابه، وزیرانو، د کمیټې غړو او د ګوندونو پارلماني مشرانو ګډون وکړ. د حکومت مخالفو ګوندونو اتحاد د عین ژغورنې تحریک غړو د غونډې پریکون اعلان کړی و، په کې نو موجود. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال راشد خټک په دې راپور کې راکوي چې د وزیر اعظم شهباز شریف په غږ پیلېږي.
دہشت گردی کو اس کی تمام شکلوں میں ختم کرنے کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا.
بیادہ پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف تے چہ کمی سلامتی پا اڑا دا پارلیمانی کمیٹی غونڈے نہ پس اعلامیہ اوروی او وائی چہ پغونڈا کے ترگرے دا ہر شکل ختم ولو ہوڈ وشو. تے کمی سلامتی پا اڑا دا پارلیمانی کمیٹی غونڈا پاتل سم مارچ پ کمی اسمبلی کے سپیکر سردار ایاز صادق پ مشرائی کے وشوا. دا دا بند کوٹے غونڈا وچ جرنلسٹاں تے ورتلو اجازت نہ وا. پغونڈا کے دا پوز مشر جنرل اسیم منیر، دا پوز دا استخباراتی ادارے ائی ایس ائی مشر، دا انٹیلیجنس بیورو مشر او د پوز د عملیاتو څنګه مشر نه علاوه د کمیټې غړو او فقيه وزیرانو، د سلور وړو صوبو اعلی وزیرانو، گورنرانو او د ګوندونو پارلماني مشرانو ګډون وکړو. خو د حکومت د مخالفو ګوندونو اتحاد تحریک تحفظ عین پاکستان غړو د غونډې پریکون اعلان کړو. رسنیو ته لګل شوی د غونډې په اعلامیه کې ویل شوی چې د ترګرۍ خلاف د ریاست په ټول ځواک سره مبارزه د پر د یو متفقه سیاسي هوډ ضرورت دی. د ترګرو مرسته کوونکو او د دوی په حق کې په ټولنیزو رسنیو پروپاګاندا کوونکو په ضد هم د ګمون بندونو پورته کولو غوښتنه وشوه. د ترګرۍ خلاف په جنگ کې د پوځ، پولیس، مالیشي او استخباراتي درو د کلک مرستې ژمنه هم وشوه. د غونډې نه وړاندې اټکل کېده چې حکومت په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د پوځي عملیاتو کولو اعلان وکړي، خو داسې ونه شول او په اعلامیه کې وویل شول چې د ترګرۍ ختمولو دپاره به هره طریقه کارول کېږي. په پېښور پوهنتون کې د ژورنالیزم استاد او د ترګرۍ په اړه د کتابونو لیکوال ډاکټر عرفان اشرف مشال رډیو ته وویل چې په هره طریقه کې پوځي عملیات هم شامل دي، خو دا د ترګرۍ ختمولو یوازینی لار نه ده.
پاکستان کې سیاسي شخړه ده، ځنا ادارې هغه د پاکستان په ریسورسز داسې قبضه کوي چې هغه خپل ذاتي یا ادارتي مقصدونو ته استعمالوي. هغه بنیاد بنی به کم خلفشار وچتیږي، هغه ته یا د انسرجنسی نوم ورکول شي یا د ګوریلا وار نوم ورکول شي او یا سکوم دا هغه ته به ترخګری ویل شي او دا سیاحت پرې ریاست ته او د عسکري ادارو ته پکار په دی دي د شخړې د په بنیاد باندې پورا ملټرایزیشن جسټیفای کیږي.
د حکومت مخالف یو ګوند جمعیت علما اسلام په غونډه کې ګډون وکړو، خو نورو مخالفو ګوندونو په غونډه کې ګډون ونه کړو. د حکومت مخالف لوی ګوند تحریک انصاف مشرانو یوې خبري غونډې ته وویل چې دوی ته د ګوند بندي بنسټګر عمران خان سره د لیدلو اجازه ورنه کړل شوه چې دوی مشوره ورسره وکړي، ځکه دوی په غونډه کې ګډون نه کوي. د تحریک تحفظ عین پاکستان مشر او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چیرمین محمود خان اسکزی خبري غونډې ته وویل چې د امنیت په موضوع باید د کمی اسمبلی او د سینیټ شریکه غونډه راوغوښتل شي چې په دې حق له دوه ورځې بحث وکړي. هغه وویل
اصل میں ہمیں پسانے کی وہ ہے کہ بھائی بریفنگ ہو
دا غونډه پاسل کې زمنګ د غیراولو چل دی. بیا به وایي چې غونډه وشوره تحریک انصاف دادا مشران راغلی وو، د تحریک تحفظ عین پاکستان دادا مشران راغلی وو. بیا کوم چغه وو چې موږ د دوی سره اختلاف کړو، خو دوی د پوځي عملیاتو پریکړه کړی ده. خدای دې ونه کړی، خدای د بربادۍ لار ده. موږ امنیتي ځواکونو ته وایو چې په دې کې تهدید نه کوي. د عملیاتو خبرې اسانې دي، خو کله چې پیل شي نو ملکونو ته بربادي راوړي. د پاکستان دننه حالت دومره کمزور دی چې کېدای شي دغه بوج اوچت نه کړي.
پاکستان شاید نہ سہ سکے.
د اپوزیشن د پریکون پاړه په اسلام آباد کې د ډان رسپان بیورو چیف او تجزیه نگار عامر وسیم مشال رډیو ته وویل چې تحریک انصاف دا غوښتنه هم کوله چې عمران خان د لزندانه راوستل شي چې په غونډه کې ګډون وکړي، خو دا غوښتنه ډیره مشومانه وه، ځکه چې عمران خان اوس نه د کمی اسمبلی غړی دی او نه د خپل ګوند مشر دی. د ګوند مشر اوس بریسټر گوهر دی.
اس قسم کے اجلاس کے اندر کسی کی شرکت یا کرنے یا نہ کرنے سے تو میں نہیں سمجھتا کہ
ادا سگونڈو کے چاپ گڈون کولو او نہ کولو سره په پریکړو سره اثر نه پریوږي، ځکه چې پریکړې هڅه هم په پارلیمان کې نه بلکې په بل ځای کې کیږي. په پریکړو کې د پارلیمان رول نشته. البته د دې پریکړو سره زموږ په سیاست کې کوم ادم برداشت الزام لګول دي او یا په ملک کې کوم ماحول له خغا یو ځل بیا خلکو ته ښکارا شو
ماحول چل رہا وہ ضرور ایک دفعہ پھر ایکسپوز ہو گیا.
د کمی سلامتیا په اړه د پارلماني کمیټې غونډه په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د ترګرۍ زیاتېدونکو پیښو په حق له بحث کولو لپاره راغوښتل شوې وه چې پوځي مشرتابه د غونډې ګډونوالو ته په دې حق له معلومات ورکړل. غونډه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشوره د کمی اسمبلی سپیکر سردار آیا صادق راغوښتې وه. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
مشال ریډیو ته غوښتي اوس راځو ته چې د خبر پختونخوا په کورم کې د وتی زو کبلې یو شمیر سیمو خلکو ته اول شوی چې په دې ورځو کې د پوځي عملیاتو په خاطر لخپلو کورونو اوزي. نن د چهارشنبه په ورځ هغه موده پوره شوه. حکومت د عملیاتو پریکړه پر یا د سیمه کې د مالک دونکو گاډو پر قافلې د پروري په ولسمه وسلوال برید روستو کړی و. د پولیس چارواکي وایي په یادو سیمو کې امنیتي ځواکونو محدود هدفي عملیات کړي، خو اوس غواړي چې علاقه له وسلوالو پاک شي او د تګ را تګ لارې په بشپړ توګه د عام ټرافیک پر وړاندې خلاصې کړي. بلخوا د وتیزو قبیلې یو ځلی بیا پوځي عملیات د پیلیدلو فیصله واپس اخیستو پریکړه کړي، یعنی د وتیزو قبیلی مشرانو له حکومت غوښتي چې د پوځي عملیاتو فیصله بیرته واخلي، یعنی دغه عملیات ونه کړي. تفصیل د طارق قریزی په دې راپور کې.
په کورما کې د وتیزو قبیلی مشرانو غوښتنه کړې چې پر سیمه پیلیدونکي تازه پوځي عملیات د کېدلو فیصله دی واپس واخستل شي. د مندوریو کوثر عالم اورگزی مشال رډیو ته پر 19 مارچ ویلي داش په غم زل دي چې حکومت رو باندې عملیات کوي، خو پر زید نقصانونو اوریدلو بل هیڅ فائدہ ورته لهغونه درسیدلې او رغزی زیاتوی تر دې وړاندې د کندلی پر سیمه لا وسلوالو د پکاولو په بهانه مقامی خلک د پوزیا عملیاتو لپاره لخونو ترويستلو په صورته کورونا وران کړل شول خدشات لري چې هغه شان عمل وس له دوی سره هم کیدون کړي
کندلی بابا کې د مو خلکو ته وینو چې صرف فقط تاسو یو دوه غنټو ته وځي تاسو صرف د علاقې صفائی مو کو سرچ اپریشن کو نو چې څنګه غو خلکو ته وو کورونا ته بمونه کې دوه شلنګ په وکړلې ام د سی اوس د کوزه کور می بګن او چات مندوري ډاټ کمر چرخیل د لو خلکو خدشا ده چې د سی نیوی چیرې مطلب مو کوم حکومت په دې خبرې باندې و بسې چیرې مطلب موږ صرف سینیټایزیشن کوو او د سینیټایزیشن په نامه باندې د موږ کورونا ډان کې
په کوزه کورما کې د ګلپور د مندوریو چارخېلو وچا ډاټ کمر او بګن خلکو ته د مقامی انتظامی او پولیسو لخوا داسې اعلانات شوي چې یاد سیمې لا وسلوالو د پاکولو په غرض ټول د خپل کورونا په درې ورځو کې خالی کړي. حکومت د عملیاتو فیصله پر یاد سیمو د مالک دونکو گاډو پر قافلې د فروری پر ولسما وسلوال بریت تر کې دلو پس اخستې ده. کڅو هم د هغه بریت په تنظر کې د عملیاتو فیصله وړاندې اخستل شوی خو د یاد قبلي خلخ خپل کورونا نه پر خودلو د فیصلې په صورت کې تر اوسه هر څه زندیدلې دي. په کوزه کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې نه غوښتل نو مخپور شي مشال لوډیو ته د چهارشنبه پر ورځ ویلي په یاد سیمو کې امنیتی ځواکونو محدود او هدفي عملیات کړي خو اوس غواړي چې علاقه لا وسلوالو پاک شي او د تګ راتګ لارې په بشپړ توګه د عام ټرافیک پر وړاندې خلاصې کړي. په کورما کې د شیاګانو او سنانو ترمنځ جنګونه او پر یو بل تر بریدونو پس د ټل پړچنار مرکزی سړک په شمول د سیمې ټولې د تګ راتګ لارې د 2023 کال له ستمبر میاشتې تړلې پراتې دي. په پړچنار کې د شاه دولت خېلو لایق حسین مشال لوډیو ته په 19 مارچ ویلي که څه هم حکومت د کانوایانو او هلیکاپټرو په ذریعه تګ راتګ خوراک سکاک او نور ضرورتونه پوره کوي خو داسې مسلې نه حل کیږي.
حکومت په کور دی چې روډ په مکمل طور باندې سیف کی او روډ خلاص کی. کله روډ مکمل خلاص وي او سامان مسلسل راځي میډیسن او شای خوردنوش نو بیا دا سات لکه باندې ته د مسلسل روډ کلوز شي ان بعد به دا مشکلات کم شي. وګر نه په دې کنوایانو او هفته کې واکنو یا دوی کنوای د سره د کورمی او مشکلات نشي حل کیدای.
په کورما کې د لار خلاصول په خبره تر ټولو لوی خند د بګن پر سیمه په سړک لا دریو میاشتو روان د وتیزو قبلی احتجاجي غونډه ده. د احتجاج کوونکو د غوښتنې دي چې پر بګن سیمه د شوی ارقل پر وخت اوړدل نقصانونو ازاره دی وشي بل اسلحه دې راټول شي مورچې دې ړنګې شي او هغه نه قانونو تنظیمونو خلاف د کاروایی په عمل کې راشي چې پر مسافرو د بریدونو او جګړو کې لاس لري. بلخوا په دغړه د ضلع انتظامی یو مشر اډیشنل ډیپټي کمشنر امیر نواز خان په پړچنار کې د یوې غونډې پر وخت ویلي حکومت غواړي چې راپورته شوی ټولې شخړې حل کړي خدا به حل کیږي چې سیمې ته اول امنیت راولي
کیږي چې تکلیفونه ستونزې په ژوندو راځي او ژوندۍ کومونه چې هغه ستونزې لارې ګوري چې دا مسایل حل به کوم په لبوزو په کوم لار به هغه کوه نو ان شاء الله د امید در کومه د ډاډګرانه در کومه چې دا تاسو چې کوم ستونزې بیان کړي قانون او عین په تحت چې کوم کیسې وي ان شاء الله د اډمنستریشن ته حکومت سره ولاړ ده او ان شاء الله یو ځای دا به موټی کیږي به دیته کوم چې دا وا خلک په یو ځای ولاړ دي عوام د پر کوشش کوي چې کوم ځای کې امن وي هغه ترقی سفر په اسانه باندې کیږي.
کورما یو داسې حساسه سیمه ده چېرته کې شیاګان او سنیان په ګډه پاتې کیږي او هغلته لا یوې مودې راهیسې د ځمکو او پرداسې نورو شخړو د حقوقي ترمنځ حالات خراب دي. په سیمه کې پر مسافرو د بریدونو او تر جګړو پس حکومت دواړه فریقین په کوهاټ کې کېنول او د هغوی ترمنځ د جنوري پر اولنی نیټه یو امن معاهده وکړله. که څه هم په هغه معاهده کې دواړه فریقینو 14 مختلف نکات منلي خو تر اوسه د سیمې امنیت په پوره ډول نه دی بحال شوی. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
دا مشال رادیو ده.
اردن خوس راځو دی ته چې پښتون او ژغورني غورزنګ وایي چې پولیسو په غیر قانوني طریقې سره د پښتون قومي جرګې غړی ملک نصیر احمد کوکخیل د ډیر اسماعیل خان له زندانه د مار پاتل سم گرفتار کړی. د پی ټی ایم وایي چې عدالت ملک نصیر احمد کوکخیل په نور مقدمو کې د نه گرفتارولو امر کړی وو خو دغه باوجود ډیر اسماعیل خان زندان ته خو د هغې باوجود د ډیرسمل خان زندانه د خوشي کېدو پر وخت ملک نصیر احمد پولیسو بیا نیولی دی. لا هم پولیس چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. البته د ملک نصیر احمد کوکې خیل باندې یو شمېر مقدمې درج شوې وي او په هغو کې د ضمانت شوی دی. خو د دې باوجود د نوموړي وکیل وایي چې د خوشي کېدو وروسته د ټک پولیسو په قتل مقدمه کې ملک نصیر احمد کوکې خیل نیولې دی. نور تفصیلات د اشتیاق مسید په دې راپور کې.
د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي عالمزیب مسید مشال ریډیو ته ویلي دي چې پولیسو په غیر قانوني طریقې سره د پښتون قومي جرګې غړی ملک نصیر احمد کوکې خیل د ډیرا اسماعیل خان زندانه د مارچ په 13 گرفتار کړی دی. عالمزیب مسید په دغه برعکس ویایي
بشر ملک نصیر کو کی خیل په ډیر اسماعیل خان جیل لري هایو تقریبا درې میاشتې مخکې و ډیر اسماعیل خان تر وړو په بوګس کې سونو کې چې د وزیرستان کې سونو وته نو یو ټایم کې بیا بوجا دا وکړل چې د یو خو مو د دوی چې کم التا بوګس کې سونو د یو ضمانتونه وکړل ورسره ورسره مو عدالت ته دا خبره وړاندې کړل چې دا چې کم د یو ځل د پلس دلاته تک را تک چې کم دی دا غیر قانوني دی. چې ولې چې قانون دا خبره کوي چې کله یو سړی یو ځل گرفتار شي نو بس د پټولو کې سونو کې گرفتاری غشمیر ټول انویسټیګیشن په یو کې ځای کې
ڈیرا اسماعیل خان عدالت کے ملک نصیر احمد کو کی خیل وکیل شافاد انصاری ویائی چے دے پنجاب اٹک ضلع پولیسو ملک نصیر احمد پا قتل مقدمے کے گرفتار کرائی دائی دے پنجاب اٹک ضلع پولیسو دے ملک نصیر احمد کو کی خیل گرفتاری پبراک شیل یاسا ہم ویلی ندی. اشتیاق مسجد مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
مشال ریڈیو ته وګسته. اوس راځو دیتا چې په داسې حال کې چې په بلوچستان کې د بلوچ بلتون پال ډلې بلوچ لیبریشن ارمی لخوا وسلوال بدون ډیر شوی. د چارو شنون کې وایي چې بلوچستان کې په تیرو دوو لسیزو کې وسلوال فعالیتونه ځکه ډیر شوی چې ریاست تر اوسه د ولس د سنزو د هواري کومه سیاسي لاره نه ده خپله کړې. بلخوا د بلتون پال ډلې په ستراتیژۍ کې ځینې بدلونونو د دغه ډلې اغیز ډیر کړی. پړې د مشالډو د خبرو مرکزی څنګه یو راپور خپور کړي چې شاهین بنيري درته غټه کې وړاندې کوي.
په راپور کې راغلي چې بلوچستان په قدرتي وسایلو مړه صوبه دا چرته چې د تیرو خوښه شلو کلونو راهیسې له پاکستانه د بیلیدو لپاره مخ په زیاتېدونکي حل ځلې لیدل کیږي. د مارچ په 14 د بلوچستان په بولان کې بلوس لیبریشن آرمی یا بیلے د جعفر ایکسپریس په نامه ریلګاډي محاصره کړه. پاکستانی چارواکي وایي چې پر ریلګاډي د ځانمرګي برید په نتیجه کې درې امنیتي سرتیری او دوه عادي وګړي وژل شو. خو بیلے ادعا کوي چې په برید کې نوي فوجیان وژل دي. له دغه وروسته د بلوس بلتون پالو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ شپږ دیر ساعتونه جګړه وشوه. فوج ادا کوي چې په عملیاتو کې له دیر شو زیات وسلوال وجلی او یرغملیانې خوشی کړي دي. بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو فعالیتونه ډیر شوي دي او دا هر څه په داسې حال کې روان دي چې پاکستان د سیاسي او اقتصادي ستونزو سره مخ دی. په برېټانیا کې میشت د چارو یو شنونکي ظفر بلوس مشال لیډو ته وویل چې د بیلې په بریدونو کې د زیاتوالي وجه د دغه وسلوالې ډلې په جوړښت کې ځینې بدلونونه او د پاکستان خراب سیاسي او اقتصادي صورتحال دی. د نوموړي په وینا په تیرو اوو کلونو کې بلوس لیبریشن آرمی د یوې یاغي وسلوالې ډلې څخه په یو منظمه وسلواله ډله بدل شوې دی چې جدید اسلحه لري او یو پیاوړی استخباراتي نظام عملی کړی دی. دغه شان د مجید بریګیډ په نامه د ځانمرګو بریدګرو یو ډله جوړه کړې ده چې په پوره منصوبه بندۍ سره خپل هلې ځلې پر مخ وړي. د شنونکو په وینا له افغانستانه د امریکایي یو نړیوالو ځواکونو د ستنېدو نه وروسته وسلوالو ډلو لکه تحریک طالبان پاکستان او بلوس لیبریشن آرمی ته ډیره جدید اسلحه او فوزی آلات په لاس ورغلی دي. پاکستان د روان نامنه تور په خپل گاونډي هیوادونو افغانستان او هندستان پورې کوي، خو کابل او نوی ډیلی دواړو دغه تورونه رد کړی دي. د یادونه وړ ده چې تیر کال بیلې ټول یو سل پنځه اویا بریدونه ترسره کړي او نږدې اووه سوه کسانې وجلي دي چې اکثریت یې د امنیتي ځواکونو وو. د چارو شنون کې وایي چې په بلوچستان کې د مخ په زیاتېدونکو وسلوالو فعالیتونو یو علت دا هم دی چې ریاست د عام ولس سره ستړون نه لري او اکثر یې د ملت پاله سیاسي ګوندونو پر ځای د هغه کسانو مرسته کړې ده چې د فوز وفاداري.
مشال ریډیو ته غوږ استوریدونکو راپور مو واورید. شاهین بنری تاسو ته وړاندې کوو او د دې غړي مهم خبرونه څه داسې دي چې د پاکستان افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه نن خلاص شوه. په تورخم کې د کسټم یو چارواکي صدیق اکبر مشال ریډیو ته ویل چې نن مازیګر دوه غاډي له پاکستان افغانستان ته په تورخم دروازه ووختل. تر دې مخکې په ننګرهار کې د طالبان د حکومت د ولی ویاند قاضی مولا عادل په یو ویډیوي بیان کې ویل چې له پاکستان سره پریکړه شوه چې د مارچ پر 19 پر هغه لاره تجارتي مالونه ناروغان تللی شي او د مارچ له 20 څخه به ور د ټولو مسافرو د تګ راتګ لپاره خلاص وي. پاکستاني امنیتي چارواکو د فروری پر 20 ترغې وروسته تورخم دروازه وتړله چې په وینا یې طالبانو په مونوا سیمو کې پوستې جوړولې، خو طالبان ټینګار کوي چې په خپل خاوره کې تاسیسات جوړول. بل خبردار چې د پښتونخوا ځوان غورځنګ مشر منظور پښتین له نړیوالې ټولنې غوښتي چې پاکستان کې له بشري حقوقو د سرغړونو په اړه سمدستي اقدام وکړي. نوموړي پرون په جنیوا پریس کلب کې د بشري حقوقو په اړه یو کانفرنس ته په خپل ټلیفوني وینا کې ویل چې ترګری د نړۍ امن ته ګواښ دی چې لمنځه وړلو لپاره یې امریکا او لویدیځو متحدینو د کال 2001 راهیسې د ترګری پر ضد جګړه کړې چې مرکز یې د پاکستان او افغانستان د پښتنو سیمه ده. بلخوا یادونه دا چې په اسلام آباد کې پرون د قومي امنیت د پارلماني کمیټې په غونډه کې د ترګرو بریدونو غندنه شوې، پر ضد یې د مبارزې هوډ څرګند شوی دی. او اوس راځو نورو راپورونو ته. اوریدونکو په دې نیمه کې هم یو شمېر موضوعات لرو. سر موضوع دا ده چې د مارچ په 13 د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه روسي سیال ولادیمیر پوتن د اوکراین او روسیې ترمنځ له تیرو شاوخوا دریو کالو راهیسې روان جنگ د ختمولو په چارو خبرې کړي. د دې ټلیفوني خبرو چې شاوخوا 2 ساعته یې دوام درلود، په نتیجه کې دواړه ولسمشران د اوکراین او روسیې ترمنځ په یو داسې ډزبندۍ سلا شوي چې تر مخه به یې دواړه خواوې تر 150 ورځو د یو بل د توانایي لکه ګیس او برېښنا په تنصیباتو بریدونه نه کوي. د دې خبرو اترو په اړه نور جزئیات د مشالډو د خبر مرکزي څنګه په دې راپور کې چې داوود خټک ژباړلی.
د روسی ولسمشر ولادیمیر پوتین له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره په ټلیفوني خبرو کې منلی دی چې تر 150 ورځو پورې د اوکرين د انرژي په تاسیساتو او بیخ بنا یا انفراستراکچر بریدونه دروي. دا بشپړ اوربند ته د رسیدو لپاره یو اقدام ګڼل کیږي. دا درې کاله مخکې په اوکرين د پراخي حمله له پیلولو راهیسې د روسي له لوري لومړی امتیاز دی، خو بیا هم د ټرمپ له دې هدف سره برابر نه دی چې غواړي سمدستي ټوله جګړه ودرېږي. اوکرینی ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د دواړو مشرانو ترمنځ د مارچ 13 په خبرو نهیلی خودلی ده او ویلی دی چې داسې ښکاری چې پوتین سولی ته لیواله نه دی او جګړې ته دوام ورکول غواړي. سپینی ماڼۍ په بیان کې ویلی دی چې ټرمپ او پوتین سلا شوي چې سولی ته د لارې د هوارېدو لومړی اقدام د انرژۍ په تاسیساتو او انفراستراکچر د بریدونو درول دي. خو د روسیې ولسمشر پوتین په خبرو کې د پرمختګ لپاره یو شمیر شرطونه وړاندې کړ چې پکې پر اوکرين د پوزي مرستو او ورسره د استخباراتي معلوماتو شریکول بندول شامل ول. دا هغه شرطونه دي چې اوکرين به یقینا رد کړي. تیره اونۍ اوکرين د ټرمپ د سمدستي اوربند وړاندیز په دې شرط اومنه چې روسیه هم ورته غاړه کیږي. درې کاله مخکې پر اوکرين د روسیې له یرغل راهیسې په جګړه کې د دواړو خواوو تر 1 میلیون زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوختی ده. د اوستریا په مرکز ویانا کې د بی وسلی کولو او د وسلو د تولید او پراختیا مخنیوي مرکز شنون کې او پخوانی روسی ډیپلومیټ نیکولای سوکوف مشال ریډیو ته ویل چې د په ان موسکو اوس له ټرمپ سره خورا آرام احساسوي، خو دا ارس د اغه وجوهات لکبل نه دی چې هر کس یې ذکر کوي. دی وای روسیا اوس له ټرمپ سره معامله کول شي، خو اروپایی ټولنه ټینګار کوي چې دریزه سم دی او باید له کومې معاملې پرته ومنل شي. پښتنه دادا چې پوتین له ټرمپ سره په خبرو کې پر څه سلا شو؟ تر اغه چې د اصلي پوزي اقداماتو خبره نه ده، نو د جګړې ډګر په اړه هیڅ موافقه نه ده شوې. روسي ځواکونو تر وروستي وختونو پورې د جګړې په شاوخوا 1000 کیلومتر لومړی لیکه کې د اوکرين د دفاع ماتولو هڅو ته دوام ورکړو. اخوا اوکرینی پوزیان د روسیې له کورسک سیمې وزي چې د جګړې په لومړۍ کرخه فشار کم کړي او چې په راتلونکي کې د سولې د خبرو لپاره په ښه حیثیت کې وي. د پوتین او ټرمپ تر خبرو وروسته د دواړو هیوادونو په بیانونو کې د زپوریشیا د اټومي برېښنا کوټ چې د اروپا تر ټولو لوی هغه دی ذکر نه دی شوی. د ګونګوسو برعکس په بیانونو کې د اوکرین د کریمیا د الحاق په اړه د روسیې د دعوی تاییدولو خبره هم په خبر پاڼو کې نشته. له دې پرته په بیانونو کې په ناټو د اوکرین د ورګړېدو غوښتنه چې مسکو یې سخت مخالفت کوي او ان یې پر هغه هیواد د حملې پریکړې د دلیل په توګه هم وړاندې کوي یادونه نه ده شوې.
دا مشال ریډیو ده او تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
ادمه مخه تاسو د داوود خټک نه راپور اوریدو چې د روس او امریکا د ولسمشران ترمنځ د اوکرين د جګړې پر سر باندې جوړ کړل شوی وو او د غرض اوس رازو وبخي د دغه دوه مشران د امریکا او روس مشرانو چې کمی خبرې کړې په اوکرين جګړه باندې هم په دغه اړه باندې تاسو ته د داوود خټک راپور وړاندې کوم. اوس راځو دې ته چې په خبر پښتونخوا کې د مدنیاتو مالکانو ټیکدارانو ټولنې ویلي چې د وفاق لخوا وړاندې شوی هغه قانوني مسوده نه مني چې د ټولو صوبو د مدنیاتو لپاره یو شان پالیسي تجویزوي. د هغې ټولنې مشرانو دا وکړه چې د وفاق قانوني مسوده د صوبې حق تروړي او خودمختاري اخلي. د دوی په وینا پر مدنیاتو لومړی د سیمې د خلکو حق وي. د خبر پښتونخوا اسمبلی ځینو استازو مشال لوسر په خبرو کې ډاډ ورکړ چې د کاروباریانو اندېښنې به له وزیر اعلی سره شریکوي چې هغه به یې وفاق ته ورسوي. نور تفصیل د غلام بوس په دې راپور کې.
فرنټیر ماینز اونرز اسوسییشن په نوم د خیبر پښتونخوا د مدنیاتو د مالکانو او ټیکدارانو ټولنې د وفاق لخوا د ټولو صوبو لپاره د یو رقم مدنیاتو د پالیسۍ په هدف جوړ کړی شوی قانوني مسوده د ځینو تحفظاتو څرګندونه کړې ده. په دغه اړه د مارچ په 13مه په پیښور پریس کلب کې د خبری کانفرنس وروسته د فرنټیر ماینز اسوسییشن مشر شیربندی خان مروت له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د وفاق لخوا د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت ته چې د مدنیاتو د قانون د منظورولو لپاره کومه مسوده را لېږلې شوې ده، نو په هغه مسوده کې د دوی وړاندیزونو ته ځای نه دی ورکړی شوی. هغه زیاته کړه چې په دغه مسوده کې دوی ته د مدنیاتو د فیس او رایلټۍ لپاره د وفاقي بورډ جوړولو وړاندیز او د وړوکي مدني ټیکو ترلاسه کولو لپاره د 2.5 کروڑ روپو د بینک ګرانټۍ تجویز د منلو وړ نه دی.
مونږه دوی غوښتي وو په اسلام آباد کې بګایده دوی سره مونږ میټینګ سلیو مونږ تجاویز ورکړي وو. ایس ای ایف سی مونږ سره دا وعده وکړه چې د تاسو تجاویز منون مونږ ته قبول دی او دا به د ایک ډیسا جوړو. دوی سو وکړه چې اوس ایک ټراغای چیف سیکرټری صاحب ته چې تاسو دا فوراً زر نظر په اسمبلی کې را پاس کړئ. نو هغه چې مونږ وکړه نو د مونږ ټول تجاویز دوی ریجیکټ کړي دي. د مې ایون چې د منرل ډیپارټمنټ کوم تجاویز ورکړي وو هغه ریجیکټ کړي دي. نو دا خو دوی د منرل وسایلو باندې قبضه کولو کوشش ته
نو پاغه کې اوس خطرناک دوه درې خبرې سري
او خطرناک کایو د دې چې دوه یو وفاق بورډ جوړ کړای دا هغه بورډ به د صوبي رائلټي او فیسونه تعین دوی کوي. مونږ وای چې دا د تاسو کار نه ده، د صوبي اختیار ده. دوه ماده چې په دې کې دوی په لایسنس چې د 30 سال ماینینګ لیز وو نو هغه دوی 20 سال تر اوسه او رینی ویلې شرط کې چاته ورکولای شي چاته نه سی ورکولای. دا رنګ په رسپیکټینګ لایسنس 15 کال او اوس دوی 3 کال او ایکستنشن باندې پابندی پکې و لگاولا. الا حالانکہ په فاټه کې خو ایکسټنشن بار بار پکار د زکه چې الته دی لاین اډر لوجه نه سو کال د اجازه نه ورکې پر ریسپیکټینګ هغه پینځه کال پتا ته شنو بیا به تسکای
د مادنیاتو د مالکانو او ټیکدارانو د ټولنې مرستیال مشر اصغر خان اپریدی وای د تلسم بلون تر مخه د صوبې په مدني وسیلو د صوبې دولس لومړی حق دی خو د وفاق لخوا د مدنیاتو د ټیکو تر لاسه کولو په جوړ کړی شوی قانوني مسوده کې د دغه حق د ترولو هڅه شوې ده
چې دا کوم اکټ روان دی دا زمونږ د صوبې چې کوم خود مختاری ده د اخلي او زمونږ د صوبې سره جی دا یو وسایل دی غریب نور چې کوم دی هایډل پاور نه هغه د خپل ډی دی اخستر ره اویل ان ګیس یې مونږ نه اخستر دا لګ منې ډپارټمنټ باندې کې دا کوم سمال سکیل هغه چې موږ تاسو ته ویل دا غیر روزګار روان دی او غیر سره په ضرور نه په لکونو خلک روزګار باندې زمونږ سره خوندا یو وسایل دی د منر ولا په صوبې کې نو خو زمونږ سره هیڅ شی نشته چې څه دی هغه خپل ډی اړ وړي دی هغه نو له هغه مونږ دا صوبې هغه ته حکومت ته درخواست کوو چې په دې باندې د غور فکر وکړي او دا بغیر سوچ سمجھنا یا بغیر مشوراتونه چې بالکل دا غن کی پاس نه کیدا بل
د محمد سہیل خان په نوم د مدنیاتو یو ټیکدار مشال ریډیو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا کې دوی د خراب امنیتی صورتحال په وجه د وړاندې نه د ستونزو سره مخ دي ځکه چې دوی یو شمیر ټیکې تر لاسه کړي دي خو د مدنیاتو د راوستلو لپاره ورته د بارودی موادو کارولو اجازتنامې نه ورکول کیږي او په دې وجه د مدنیاتو راوستلو کار روزګار د ځنډ ښکار دی
او لیم سٹون او لیٹرائٹ دا لیزمی آتا گرانڈ شوی دی او مائننگ کلا سٹاپ شی کلا شروع شی چما تا لیز گرانڈ شوی 2017 کے گرانڈ شوی تقریباً دا لیزونا او ماغا ٹیم میں باروز دا پر اپلائی کرے دا او سا پور لیتا لیتا رسنٹ لیتا گرانڈ شوی او انکم نشتا دی خرچی زیادی دی خوبت زانو مرٹکنگ کرے دی مونگو چیزای ورز برا شی دا برا تا ملاو شی
وفاقی چارواکو د مادنیاتو د مالکانو او ټیکدارانو د ټولنې د دې نیوکو په جواب کې سند ویلي خو د مادنیاتو ټیکداران او مالکان وایي دوی وزیر اعظم د پوز مشر د صوبې اعلی وزیر او نورو اړوند چارواکو ته د خپل دې تعهداتو لپاره لیکونه هم استولي دي چې پکې د مدنیاتو نوي قانوني مسودې ته د بیا کتنې غوښتنه کړې ده په دې اړه مې د خیبر پښتونخوا د صوبایي سملۍ د دریو حکومتي غړو سره تماس ونیولو خو هغه مشال ریډیو ته وویل چې کله دا قانوني مسوده د صوبایي سملۍ ایجنډې ته رامخی ته شي او هغه په تفصیل سره وګوري نو دوی به بیا په دې اړه د صوبې د اعلی وزیر علی امین ګنڈاپور سره مشوره کوي او د مدنیاتو په نوي قانون کې به د صوبې دولس او د مدنیاتو د حصدارو د ګټو د خوندي ساتلو هڅه کوي
ماشاله دوی ته وګسته اوس تاسو د غلام غوسه راپور واوریدو رازو دیتا اوس چې د خبر پښتونخوا حکومت د پیښور له شتمنو سره یو ځای یو پروګرام پیل کړی چې مقصد یې په نشئی روغ دی کسان ادی ژوند استنول دي تر دې نو وخت لاندې د خار شتمن کسان هغه 1200 کسانو ته کار روزګار برابروي چې نشي پرخی دي حکومت وایي تعلیم یافته کسان به په یو او به تعلیم به په بل برخه کې کار کوي په دې کارونو کې مسلکی زده کړې ترلاسه کول هم شامل دي نور تفصیل اسما ګل کوي
د پیښور کمشنر د دفتر ویان فیروز شاه مشال ریډیو ته ویل پیښور کې د نشي نه پاک مهم د لاندې نیول شوی کسانو درغې د ورستا د پیښور کمشنر ریاض مسعود په مشرۍ کې شوی غونډه کې ورته د روزګار ورکولو پریکړه وکړه چې پکې د ډبلیو ایس ایس پی سوشل ویلفیر ډپارټمنټ سرحد چیمبر اف کامرس اینڈ انډستری په شمول د خار لویو کاروباریانو د شاپینګ مال او هوټل مالکانو ګډون وکړ او په دغه موقع د نشي نه صحتمند شو تنانو له د روزګار ورکولو لړکی امرستې ورکول وړاندیز وکړ
حکومت خیبر پختونخوا کم چې د نشې نه پاک پیښور مهم شروع کړی په 8 نومبر باندې ته 8 مارچ باندې دا غوي چې کم کسان زیر علاج دي 2100 کسان چې کم زیر علاج دي دا غوي اصلور مشي علاج پوره شو او دغه کم د نشې خلک چې کم دي دا به صوبې حکومت باقاعده تو باندې خپل خاندانو ته حواله کوي په دې لړکی د روزګار ورکولو چې کم اقدام دی د ته عملی اجازه ورکولو د لپاره یو مانیټینګ
کمیټې اعلان هم شوی دی چې داغه مشر با اډیشنل ډیپټی کمشنر په خبري دغه مانیټرینګ کمیټې با د تاجرانو صنعتکارانو او نور کوم مخیر حضرات دی دوی سبا پراپته کی او د کم کسان چې صحتیاب شوی دی د نشي ندی لمغ د غازی نو ورکړی دی.
بل اړخته په خبر کې د شاتو مچو روزګار کوونکې شیر زمان بیا مشال ریډیو ته ویل دوی هسي کوي تر 50 اغه کسان چې لنشي د عادت نه اوریدلی هغوی ته د شاتو مچو کاروبار زده کړی او ځان له د غوړه معاش ګټلو جوګ شي.
په هني سېکټر کې دی د لیبر د پاره ډیر زیات زه دی خو د هغې د پاره موږ سره د ټریننګ کمې دی. ایتما د ترناب انټومالوجي سیکشن خوده لیدې چې ترناب انټومالوجي ډیپارټمنټ کم دی کنه نو زما په خیال سره چې هغوی ته پاغي کې یو کافی پکار د دامه اورته ویل شي ته تاسو لیټر وکړي چې دا کسان کم دي چې دا موږ ته وی ټرین کی او بیا موږ خپل مارکیټ کې انوال کو او بل دا 50 کسانو د پاره او چې کله زر کې دي سمرم زر کې دي چې تاسو انټومالوجي ډیپارټمنټ ته فارم ته یو لیټر واستوي چې هغوی سبا یو قبل سبا خپل نن ان شاء الله ولزي د انټومالوجي ډیپارټمنټ سره نن میټینګ کوم.
په عین وخت په خبر کې د سره چیمبر اف کامرس ان انډستری صدر فضل مقیم خان بیا مشال ریډیو ته ویل چې کده نشین روغ شوی کسانو له روزګارونه ورکړل شي نو پام به د خپل راتلونکو په لور شي او ممکنه دا چې د نشي عادت ته بیا مخه نشي. نو موري زیات کړه چې د نشین پاک په خبر مهم د خیبر پختونخوا حکومت یو غوړه ګام دی باید دی مهم له دوام ورکړي. پوهان وايي د نشي توکو خرڅونکو مخه نیول اړین دي. حکومت باید د نشي موادو قاچاګرانو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي او ورته سزاګانې سختې کړي چې د غرنګ اولس او په خاصه توګه ځوان کول د نشي ښکار کېدو بچ شي. آسمه ګل مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته وګورئ ستاسو راځو یو وی بلې موضوع ته اوریدونکو د خزو د چارو د خزو د حقوقو فعالان وای په پاکستان کې کڅه هم د خزینه او ترانو شمیر زیات شوه خو د باوجود لا هم د سړو او خزو ټونو اچولو شرع یو شان شوی نه ده. دی وای چې د خزو د وړاندې ډېرې مسلې دي خوندونه دي چې لوجي دغه چې لوجي د دواړو د اوټونو چولو شرع نه ده برابر شوی. په دې کې د خزو لخوا د شناختی کارډ نه جوړول دغه سید تعلیم کمی او ځنې نور وجوهات چې د خزو اوټ اچولو کې خندان جوړوي. بلخو د خبر پښتونخوا د الیکشن کمیشن چارواکي وای چې دوی هڅه کوي د خزو اوټونه زیات نه زیات شي. نور تفصیل د خالدان یاس په دې راپور کې.
د چارسدی زیبا هم هغه خزو کې شامل ده چې د تیر کال عام ټول ټاکنو کې ووټ نه دی اچولې. زیبا وای
سړی دغه موږ ته اجازه نه راکړي چې موږ ووټ ورکړو. هغه نه بل خبره ده څه څه خزې دلته داسې دي چې د هغې شناختی کارډ نه وي جوړو. د هغې سړي هغې د شناختی کارډ نه جوړوي او هغې ووټ نه شي ورکولی. مطلب هغې د خپل حق دپاره آواز نه شي اوچتولی.
یوه بله زنانه چې نه یې غوښتل نامه یې واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل
زما دوه ماشومان دي او زما کورواله چې دې ماته دا اجازه نه راکړي چې زه ووټ واچم. چې کلم د ووټ دوه راشي نو موږ نه تپوس نه کیږي چې تاسو هم لاړ شئ ووټ ورکې.
د نوخار سلمى خټک کې اوس د کوونکو دا وایي خزو کې د ووټ اچولو په اړه د شعور کمی دی.
په کوم ورځ خزو ته چې د خپل د ووټ د اهمیت پته لګی دا نو غي بکل هم نه د خاونه وري نه د سرور وري نه د اسخر وري نه د پلار وري.
په قبایلی ضلعو کې اوس هم د خزو د وټونو اچولو شره د ملک نورو علاقو په نسبت کم ده. د مومندو ضلع نودیا مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي دي دی سیمو کې نخو خزو کې د ووټ په اړه شعور شته او نو ورته د سړو لخوا اجازه ملاویږي.
مومند کې چې کم دی زیات تر خلک ځکه ووټ نشي اچولی. زنانه نارینه اجازه نه وي داغه نه بغیر هغوی نشي اچولی وکنه. مطلب ډیر سخت حالت دي کنه زنانه بار ته نه وباسي.
که یو خوا د خزو اوټونو اچولو شرکه مده نو بل خوا سیاست سره تړلې خزی هم له ستونزو سره مخ دي. د جمعیت علما اسلام فی سره تعلق لرونکي د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي ریحانه اسماعیل وای سیاسي ګوندونه هغه ځینو کې خزو ته ټیکټ ورکړي چرته چې د هغوی ګټه د نشت برابر وي.
چې کمزه کې هول زیاتی یا غزي هلکې داسې کا پارٹی هغه لپاره خزو لسټونه ورکړي نو جنرل الیکشن ته به اله خزه را مخترازی کوم دا هلی چې صرف خانو پوری به کین نو به جنرل سیټس ته خزه ډیر مشکله سره سملانو ته راځي هم دې ریزرو سیټس باندې به بیا خزه ناشتي.
دا یادونه ورته په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف اقلیتی غړو او خزو یو کال تیرېدو باوجود هم د ځانګړو سوکو سوګند نه دی پورته کړی. دا وخت د خیبر پختونخوا اسمبلی یو سل شل غړو کې صرف شپږ خزې موجود دي. چاند بیبی د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره تعلق لري او د خیبر پختونخوا صوبای اسمبلی مخصوص نشستونو د پاره نامزد شوی ده. دا وایي سیاست کې باید زیاتې خزې راشي چې دوی کولی شي د خزو مسلې په خطوګه حل کړي.
چې په ډیسیژن میکینګ پروسس کې تاسو هم خزې د خزو مسایل د پاره انوالف کې نو تاسو له زیات ښه فیډبک تر کوشه زیات ښه کار کولی شي. نو دا د شي دغه کمی خو ډیره زیاته ده اوس هم ډیره ده خو نور روز تر روزه چې زه ګورم خلک روزي او سټوډنټس هم انټرسټ دي اوس د ورکینګ وومن د کور والا خزم بار ته روزي.
بلخوا د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن دفتر ویان سهیل احمد مشال ریډیو ته ویلي الیکشن کمیشن خپلې پوره هڅې کوي چې د خزو د وټولو اچولو شرا سیوا شي.
چې کوم ځای کې معلوم شي چې هلته کې بلاک کې د غنښتا زنانو ته د شناختی کارډ د جوړېدو مسله ده او لري دفتر هلته بیا موبایل رجسٹریشن ویب ته بلدار چې ډیسټریکټ ووټر ایجوکیشن کمیټیز دي دا غي په پلیټ فارم باندې الیکشن کمیشن میډیا سره سیول سوسایټي سره پولیټیکل پارټي سره ایون په خاص کې مین کې موږ دا غي انګیج کوو فیسیلیټیشن د بار الیکشن کمیشن لګیا دي او چې دا ووټر ټرن اوټ هم زیات شي او دا غي د زنانو د ووټ رجسٹریشن هم زیات شي.
د پاکستان د آئین سیکشن شپږم تر مخه د دې هواد هر وګړي د ووټ اندراج او ووټ ورکولو حق لري. ولی سیاست باندې نظر لرونکي وایي د پاکستان زیاتره خزي د شناختی کارډونو نشټوالي د سیاسي پوهې کمی او د کور سړو لخوا اجازه نه ملاوېدو له امله اوس هم د دې حق نه محروم دي. خالد نیاز مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو د غوښتي په پاکستان کې د خزو د اوټونو د کمیش میری په اړه باندې تاسو راپور واوریدو چې د لڅرې اوس راځو دي چې د سواد په منګور بازار کې په دې ورځو کې په بازار کې غنا غونه لیدل کیږي. د ورځې په میاشت کې ګڼ خلک د ورځې ماتي نه پس بازارونو ته ځي. هلته د ګرمي چای پراټو او نور خوراکونه خوندونه خلیو ترڅنګ یې د اختر لپاره سودا هم کوي. ځای اوسیدونکو وایي چې اسکل او په ګڼه ګڼه کې سودا کول جی د ساتری یو خزریه ده چې لری لری ځینو ته خلک دغه زیتا راټولېږي. د مشال ریډیو د سواد خبریال نیاز احمد خان هم په منګوره بازار کې یو چای خانه ته ورغلی او هلته یې د ورغلو څو کسان سره خبرې کړي.
قدرمند سلامونه پیر زبانه نیاز احمد خان يم د سوات منګورې خار نه تاسو ته مخامخ يم. قدرمند روزه دا او د روزې نه بعد غن پښتانه شې روزه ماته او د تراون وروسته چای اسکی او د چای سره پراټي هم خوري پاګم خوري بدل د پامنګور خار کې او کې پي ترغه جوړې راګنه ده پکې او دونه پښتنه کوي یو برګر را سره سلامونه.
السلام علیکم.
نوم دې راته وای.
نوم مې دوست محمد ده. من خو دې راغلو چې دا لکه سړې سړې شي راشي چې اوس کې پراټي خوري یو سبل سهار سخواګه پکې ملایيږي او ډېر ښهسته چي ده. من بس په خپل د سیدونو راځو دلته
ته هر جماعت او بیا دې چې هم وس کول بیا چې اسکي
بیا هم چې اسکه مجي ونه خو زبردست وکړي جی.
بل برګر نه پښتنه کو کنه داس کو سره پیاله ده او چې وسره ده. سلامونه.
السلام علیکم سنگي جی. چی پراټي دون غراغلو جی بس جماعت نه بس ډېر مزه کې دلته کې وګر زورا وګر زو بازار کې بس شاپینګ یې او چکر مکر وو دغه نه بس چې بګ بیړې
جنگلو درا سوال کچ کم ځای راغله سدلوم نه
سیدوی مجی ریاض مینوم نه او دغبا اوسیدون کې
تاسو سیدوار چی لراځي
نو بس روزما دین بس جی چکر لروځي سوق شاپینګ کې سوق کپړې لې سوق واسکټ لې سوق بازار لې دغه نه بس بس بیا بس چی لراځي او چې او پراټا بیا ډیر پن کې جی
چې بګ ډیر ضروري دی
ډیر ضروري دی ته پښتنو د پر ډیر لازمي دی جی د سر دړګه کې
بل مرګره سره نه کړو تاسو سره خپل نام
معلوم لیا قطا لې او وسره وته شاپینګ ما به غوړه وته
تاسو چې اوس کاګه او پراټه دې سره
کاګه او پراټه موږ دوه خوړل جو
سره جماعت دې ورکړه
جماعت مې وکړه هغه پس بیا چې موږ کا بیا راو تل تیم چې لرالو او پښتنه وخت ته خپل پښتنه دې چې
درمن ورو کو تاسو به आवाज لا غوونه مورې پراټه پکې موږ دغه ټک ټک جوړ دې پخېږي
دغه دکاندار سره خبره کوم دی او سره دکاندار سره خبره سونه خلک راځي چای له څنګه سلامونه
وعليكم السلام
څنګه رور جان چې خو دغه ګرم ګرم پخې پلې پکې وې وغه
او جی او
څنګه وس روزما دینه با سمره خلک راځي او چې سمره خوخه ولي خوخه
یاره بس دغه سواد د خلک چې ډیر زیات خوخه او چې ترویو کو بس هغه پښمنه پر یو شند خلک راځي پښمنه خلک راځي
سمره چې پخې د پښمنه پورې
یاره به حساب په خور جان دی او حساب نه معلوم
حساب
کتاب نه معلوم
ټول دې پیا او سوره چینی وباسه
چینی تقریبا دا یو بوره وباسونو
یو بوره
او
جی او پیسو لوټي
تقریبا دا 2500 لوټي راځي په
ٹھیک تھا اور دن کوم دغه دا چې د منګورې خار خلک چې دی هغه د روجماتي او د تراون ورستا بازار مخه کی چای هم سکي زګوره مچوري بګم خرسيږي دغه د بګا قانون خوراکونو خرسيږي موسم یخ ته او په یخ موسم کې ګرم ګرم چای چې دی خلک به خوندور وي
و بردل چې په سواد کې خلک په روجماتي نه پس ل چای خوندونه خلی د چایو پراټو د سينور خوراکونو نه اوس رزو خوستا ملګر ملتونو د خوست په نادر شاه کوټ کې غنی پروژې پیل کړي په دې پروژو کې با په 15 کلو کې 15 پروژې عملی شي چې وسره به لزګونه ځوانانو ته کار پیدا شي په دې پروژو کې د اوبخور څخا کوبو او نور کارونه شامل دي ځای ځوانان وای په افغانستان کې د روان بد اقتصاد وضعیت په وخت کې دا قسم پروژې ډیر ارزښت لري تفصیل د نجیب الله خیل په دې راپور کې
د خوست ولایت د نادر شاه کوټ ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې د کرنیزو ځمکو لپاره د اوبو د پخو کانالونو د جوړولو ترانسپورت او د څښاک د پاکو اوبو د برابرولو په برخو کې د 15 پروژو کار پیل شو یا د پروژې چې د یونپس یا ملګرو ملتونو د پروژوي خدمتونو دفتر لخوا د 1.6 میلیون افغانۍ په لګښت پلی کېږي لسګونو کسانو ته به په کې د لنډمهالې کار او مزدورۍ زمینه هم برابره شي د یادو پروژو څخه د ځینې خیلو په سیمو د یو محافظوي دیوال د کار د پیریدو په ځای کې د پلیکون کینجو مشر انجینر عبدالبصیر محمد زی مشال روریتو ویل
15 کلو کې به 15 پروژې تطبیقیږي او دا پروژې به د ابیارۍ ترانسپورټ او برسنۍ په برخه کې وي او په دا کې دغه د پوس خجریم پروژې محافظوي دیوال چې 128 متره اوږدوالی لري په دا نه به 2.8 میلیون افغانۍ مصرف کیږي
د نادر شاه کوټ اوسیدونکو خوښ دي چې په سیمه کې نوی پروژې پلي کیږي او دوی ته د کاري فرصتونو د برابرولو سربیره یو شمیر کونډو یتیمانو او مایوبینو ته هم چې د کار او مزدورۍ څوک نه لري مرسته ورکول کیږي یو تنځای اوسیدونکو احمد الله ویل
موږ د دغه موسسې څخه ډېر خوشاله یو چې موږ د ریکور زمينه برابر شوې ده بل دغه فکر هم لري چې اتیمان کونډ یا مایوبان دای هم په نظر کنوالې دي خو موږ غوښتنه ده چې موږ ته باید زمینا برابر شي
د نادر شاه کوټ ځوانان وایي کچیر نړیوال بنسټونه دوی ته کوردینانه د کار او مزدورۍ زمینه برابره کړي نو افغان ځوانان به بیا په قاچاقي لارو نور هیوادونو مسافرت ته نه خکوي یو تن کارګر متی اول ول
دلته ډېر غریب خلک دي چې دوی د ډېر خلک دي چې په قاچاقي لارو نور هیوادو ته ځي دا کله چې د حکومت بدل شو ډېر خلک به وظیفه شو دلته زیات خلک دي زیات بنون دي چې وظیفه نه لري دوی ته باید د کور زمینه برابره کړي دا کوم څه په کور ویچي د کور وکی
د یادو پروژو کارګر له نور ځوانانو هم غوړي چې ځانونه په یو برخه کې مصروف کړي تر څو له نشو او نور ټولنیزو بیلاریو خوندې پاتې شي وي یو بل تن کارګر ځوان بخت الله ویل
د ځوانانو څخه دا هیله کوي چې لایا باید ونه ګرځي ځکه چې لایا ګرځول چې سړی ډېر لایا شي یا رقم ته قربان دښته کوي چې څومره مصروف وي دومره د ذهن جوړیږي دومره د وطن ته خدمات کړای شي
سره لدې چې پورسته یو دوه لسیزو کې د خوست په ډیری سیمو کې د ملي پیوستون او ولسی تړون د برنامو په ګډون ګڼو نا دولتي مؤسساتو خلکو لپاره په بیلابیلو برخو کې پروژې پلي کړې خو لا هم د دې ولایت ډیر داسې سیمې شته چې اوسیدونکي د ژوندانه بنسټیزو اسانتیاو ته لاسرسی نه لري
د نجیب الله خیل راپور تاسو واورید چې په خوست کې د ځوانانو د کار لپاره څومره پروژې پلیش پل شوی دی اوس د روجی زنګړ لړۍ د ورځنی موضوع وخر غلینن موضوع دا چې پروژه کې بدر دویل تاو تاریخواله کول او یا هم جنگ کول څنګه عمل لې په څ ډول روجدار خلک لدی کارونو منکل شوی دی پړی مفتی ذکر الله ذکری معلومات را کوي
یو ورور دا پښتنه کړی دا چې روجه د انسان په ژوند کې څه اغیزه کوي او د تاو تاریخواله په مقابل کې د جنگ و جدل او د سخدریزی په مقابل کې سرول لوبي. من که رسول الله صلی الله علیه وسلم درنو او خوږو ارشادات ته مراجعه وکړو، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الصوم جنة، روژه د سپر او د ډال حیثیت لري. فاذا کان یوم صوم احدکم، کله چې ستاسو نه د یو کس د روژې ورځي، فلا یصخب، هغه د شور نه کوي، هغه د جنگ و جدل نه کوي، ادی کنزاوی نه کوي، ادی خلکو ته رد او بد نه وایي، ولا یرفث، او هغه د جنسي خبرې نه کوي. فان سابه احد او قاتله، که چرته کنزلې ورته وکړلې چا، بد ردې سپکې سپورې ورته وویلې، او یا یې ورسره جنګ وکړ، قتال و مقاتله یې وکړله، نو روژهدار سړی دې خپلې روژې ته وګوري او هغه دې ورته د کنزلو جواب نه ورکوي، هغه دې ورته کنزلې نه کوي، او هغه دې ورسره جنگ هم نه کوي. د دې حدیث مبارکه نه معلومیږي چې عام انسان او یو روژهدار سره ډیر فرق لري. د روژهدار په اعمالو کې باید فرق راشي، د هغه په اخلاقو کې باید فرق راشي. قبل سړی جنگ کوي، دا باید نرمی وکړي. په یو روایت کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دا هم راغلی، ولا یجهل، او جهالت دې نه کوي، د جهالت وړ کارونه دې نه کوي، داسې کارونه دې نه کوي چې خلک ووایي چې دا تعلیم یافته عالم او پوه انسان نه، بلکې یو جاهل انسان دی، دې سره د ټولنې احساس نشته دی، او دا په ټولنه باندې زړه سوی نه لري. نو داسې اعمال انجام کول چې بیرحمی، ظلم، استبداد او مسلمانانو ته نقصان رسول ورڅ خبري خې، دا ټول اعمال په روژه کې ممنوع دي. د روژهدار انسان خاصیت دا نه دی. نو کوم انسان چې روژه لري، هغه باید صحیح روژهدار شي.